دا موضوع په لویو ستجونو باندې مطرح کو او نړیوالو پام دې ته راوړو چې ستونزه چیرته ده. په دې کې مونږ ته مرسته کوي چې د خلکو پام راوړو، د نورو هیوادونو پام راوړو، خو د سولې پر اتلو کې په پاکستان باندې زیات فشار اچولو په هکله مونږ سره دومره مرسته نه کوي.
په ټوله کې د حالاتو څارونکي د ولسی جرګې دغه اقدام په ځای ګڼي. دوی وایي سره له دې چې پوره باوري نه دي چې پاکستان به د افغانستان په وړاندې له خپلو اعمالو نه لاس واخلي، ولې بیا هم نړۍ به حد اقل په دې وپوهېږي چې ستونزه چیرته او افغانان د چا له لاسه هره ورځ د جنګ په اور کې سوځي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکرې دی رپورټه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارانو په یو احتجاجي غونډه کې له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې پر پاکستان فشار راولي ترڅو د ډیورنډ پر کرښه تړلې دروازې بیرته پرانیزي. د سپین بولدک په تجارتي ښارګوټي کې ځایي اوسیدونکي او تجاران وایي چې افغان دولت دې د پاکستان په وړاندې جدي دریځ ونیسي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په دې رپورټ کې واوري.
د پاکستان لوري د چمن سپین بولدک او تورخم د دروازو له تړل کېدو څخه شپږ ورځې تورازي پوراسوي. دلته په سپین بولدک کې راټول شوي په سلګونو ځای اوسیدونکو او تجارانو په خپل احتجاجي غونډه کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو ټول زیان د ډیورنډ کرښې وي او بلې خواته میشتو پښتنو قبایلو ته رسېدلی. دوی د پاکستان له لوري د دروازو د تړل کېدو پر دریځ نیواکه وکړه او وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ تجارت جریان لري، خو د افغانستان او هند د شو اړیکو په غبرګون کې پاکستان غواړي چې د افغانانو اقتصاد ته ستر تاوان ورسي.
تی داسې ورته وګورئ، د پنجاب په سده یل نه پورې لارې لا ده، ولې نه بندېږي؟ د پښتنو په منځکه کې لار بنده ده. د نړۍ سره زموږ دا خواهش دی چې ژر تر ژره دې په دغه ته توجه وکړي، دغه لار دې پرانیزي.
دغه راز د سپین بولدک اوسیدونکو له اسنادو پرته د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پخوا په څیر د تګ راتګ غوښتنه لري او زیاتوي چې د سیمې میشت قبایل د یوې کورنۍ غړي دي او څوک یې په خپلو کې سره نسي جلا کولی.
د بین الملل سموږ دا خواست کوو چې دغه زموږ دروازه دې په ازاده توګه خلاصه شي. داسې موږ نه غواړو چې موږ د بولدک خلک یا د چمن خلک یا د کوټ خلک پر پاسپورټ ولاړ سو راسو، دا په هیڅ بنیاد باندې نه موږ ته د منلو وړ ده او نه منو.
افغان تجاران د پاکستان د اقداماتو په وړاندې د افغان دولت د جدي دریځ غوښتنه لري او ورسره د ټولو اړیکو د پرې کولو وړاندیز کوي. د سپین بولدک د سوداګرۍ خونو مسؤلین وایي چې د لارې له بندېدو سره سم افغان تجارانو له نړیوالو مارکیټو څخه واردونکي سوداګري ستوکي د کراچي بندر پر ځای د ایران د چابهار بندر ته انتقال کړي دي.
دا دروازه ته غړ کول پاتې چې موږ دې خاصه تم وخیږي، موږ لاړو د ایران په چابهار څخه کاروبار شروع کړو، تاجکستان څخه شروع کړو، د ترکمنستان څخه شروع کړو. نو موږ د خپل وسم زموږ د وتاکي تجارت عربري تقریبا د شپږ زره شاخوات کارتنان روانو د کراچي پر بندر باندې د دایواړه بندر اباس.
دری اونې مخکې پاکستان د چمن سپین بولدک او تورخم دروازې د لنډ مهال لپاره د هغو افغانانو پر مخ خلاصې کړې چې د ډیورنډ کرښې پاکستاني خواته بند پاته وه. ډیری افغان مبصرین د پاکستان له لوري پر ډیورنډ کرښه د دروازو بندېده د شو اړیکو په ګټه نه بولي او وایي چې دوه اړخیز تجارت ته تاوان رسولی. عزیز الله پوپل، امریکا غږ، آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او دا هم د دې خبرونه یو مرکه. د کندهار، کوټې او چمن ترمنځ د لارې په بندېدو سره په کندهار او نورو شاوخوا سیمو کې پر نرخونو څومره تاثیر کړی دی؟ په دې باره کې مو په کندهار کې د اقتصاد د رئیس محمد رحیم رحیمي څخه پوښتنې کړې. هغه داسې وایي:
دغه د لارې د بندېدو دوه مشکل د کندهار ولایت په جنوب غرب حوزه کې په خاص ډول رامنځته کړي دي. یو د خلکو مشکلات دي چې اکثره خلک په دغه سیمه کې دونه یو د بل سره ډېرې اړیکې لري چې اکثره یې په بولدک کې اوسېږي، د دې کاروبار په چمن او کوټه کې وي. همدارنګه داسې خلک شته چې وری اوسېږي، کاروبار یې په بولدک کې وي. ستونزه ده د بلې خوا څخه ډېر زیات شمېر د افغانستان څخه کویټه ته او پاکستان نور سیمو ته تل چې دا هم یو بل ستونزه رامنځته کړې ده. خو په اقتصادي لحاظ هم خصوصا غذایی مواد نرخونه لوړ شوي دي، یعنی تقریبا دوه چنده دغه نرخونه لوړ شوي دي تر هغه وخت مخکې چې دغه لاره خلاصه وه. دا ځکه چې پاکستان خصوصا دغه سپینبول چې د پاکستان سره وصلېږي یا د چمن شاه سره وصلېږي، دغه لاره ډېره نږدې ترینه لار ده، د ترانسپورت مصرف یې لږ دی او په خاص ډول د پاکستان کې نرخونه کښته دي، د پاکستان هېواد پیسه کښته ده. کوم شی چې دلته راځي چې واردات لرو هغه هم موږ ته، یعنی افغانان ته هم په کښته قیمت سره لویږي، چې خصوصا په دغسې حالاتو کې چې په افغانستان کې اقتصادي بحران دي، مشکلات زیات دي، خلک ډېر بېکاره دي، دا یو بد تاثیر لري خصوصا د وارداتو او صادراتو وخت. صادرات هم زموږ سره صادرات د پاکستان پر سرحداتو دي، د پاکستان خلک د هغو څخه استفاده کوي په خاص میوې چې دغه ستونزې رامنځته کړي دي. خو په لیرې واټن یا که لیرې وګورو یو شمیر فائدې به هم ولري، دا ځکه چې خلک مجبور دي چې خود کفایي اکثر نوي لارې نوي مارکیټونه تلار پیدا کې خپل شفاخانی مجهزه کې، او افغانستان د هغه محصره حالت څخه راوباسي چې کلونه کلونه د پاکستان په محصره کې وو. خو الحمدلله په دې ارتباط څه قدمونه پورته شوي دي چې وونی وړاندې د کندهار ولایت اقتصاد ریاست او تاکي تجارت یو یو شمیر تجارانو موږ د ایران هېواد د قونسل سره غونډه درلوده، هغوی موږ ته وعدې راکړې او انشاءالله دا وعدې به په عمل کې پیاده کړي چې د چابهار بندر د لارې زموږ ټول واردات او صادرات که د هند هېواد سره دي او که د نورو هېوادو سره دي، د هغې لارې به ترسره کېږي. او زموږ تجارانو وعده وکړه چې موږ به یخچالي موټران ورته پیدا کوو تر څو په ثابت ډول تر هغه ځایه پورې زموږ میوې، خاصتا چې د کندهار تقریبا 80% صادرات په افغانستان کې د میوې لري، دا به په صحیح ډول سره تر خپلو مارکیټونو پورې هغه
مثبت اړخونه
او تجارت مو د ډیرو هېوادونو سره ان شاء الله زه په دې کې د ډیره تقویه کې او د دغو مشکلات څخه به افغانان خلاص وي. دا ځکه چې د کلونو په اوږدو کې پاکستان په اکثر د صادراتو په وخت کې چې موږ میوې وخت راورسېږي صادرات ولرو، دوی په یوه بانه او بنه بانه موږ ته بندر وتړي چې دا یو غټه ستونزه ده د افغاني تجارانو دپاره، د افغانانو او اکثر وختو کې زموږ انګور انار او نور میوې د دې د دغه بې پروايي څخه خراب شي او د سختو مشکلات سره موږ مخامخ دي. نو ان شاء الله موږ په دې متيقن یو چې د لوی خدای په پازل به موږ نوي لارې نوي مارکیټونه پیدا کړی دي، او ان شاء الله موږ به وتمنیږو چې خپل تجارت په صحیح ډول سره ادامه ورکو او هغه زموږ د خلکو خاص ضرورتیات دي موږ د پاکستان څخه پوره کوو، موږ به د نورو هېوادونو څخه هغه مدرکو پیدا دي کو او اوس هم پر دې باندې کار روان دي. میوې هم د یو شمېر هېوادو سره دي، په خاصه د ایران هېواد څخه ځینې غذایي مواد دي چې الحمدلله د ارزي او تقاضا په ارتباط همدا اوس په کندهار ولایت کې هیڅ مشکل نشته. حتی نور هېوادونه چې د دې ولایت څخه اکمالیږي، یعنی د دې اوزې هغو کې هم مشکل نشته. خو یو مشکل دا دی چې ځینې نرخونه پورته شوي دي.
محترم رحیمي صاحب، که راته ووایاست چې تاسې وایاست چې بعضې غذایي موادو قیمتونه یا نرخونه لوړ شوي دي، هغه کوم غذایي مواد دي چې نرخونه یې لوړ شوي دي؟
زیات په دې کې سبزیجات دي او میوه جات دي، میوه او سبزي چې خصوصا دغه موسم کې زیات استفاده ځینې کېږي او د دې د طرفه څخه مشترک لیز موږ د میوه وخت نه دي، دغو نرخونه تقریبا دوه چنده لوړ شوي دي او اوس خلک دغو څخه استفاده نه شي کولی. نو دغه یو فعلا یو مشکل شته.
بله ډیر مننه محترم رحیمی صاحب ستاسو د معلوماتو څخه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورت. پاکستان له دوو لسیزو وروسته د لومړي ځل دپاره په دغه هیواد کې سرشمیرنه پیل کړه. پاکستان چې د نفوس له اړخه د نړۍ شپږم ستر هیواد دی، د روانې سرشمیرنې په ترڅ کې غواړي د نرښځیو کسانو شمیر هم معلوم کړي. په دې سرشمیرنه کې په پاکستان کې میشت افغانان هم شامل دي. نور تفصیل تاسې په دې رپورټ کې واورئ.
هغه هیواد چې د فساد او ناکارۍ له امله پرې نیوکې زیاتې دي، د خپلې سرشمیرنې لپاره 300,000 مامورین ګمارلي څو په اویا ورځو کې د ټول هیواد سرشمیرنه وکړي. شاوخوا 200,000 پوځیان د سرشمیرنې د ډلو د امنیت لپاره په ټول پاکستان کې ځای په ځای شوي دي. د دوی یوه دنده دا ده چې خلکو ته د دې زمینه برابره کړي چې له فشار او زور پرته خپل اړوند معلومات په فرمو کې ولیکي.
لدې پرته چې ستاسو ملیت څه دی، څه حالت کې یاست، که تاسو یو غیر قانوني بهرنی وګړی یاست، که تاسو قانوني اوسیدونکی یاست او یا په خټه پاکستانی یاست، نو ټول به شمیرل کیږي.
مقاماتو خبر ورکړی چې په دغه سروې کې به افغان کډوال، بهرني ډیپلوماتان او د لومړي ځل لپاره پاکستان کې میشت نرښځي یا ترانسجنډر کسان هم وشمیرل شي. دا پریکړه چې 3 میلیون افغان کډوال دې هم په سرشمیرنه کې شامل شي، د ځینو قومونو غوسه راپارولې ده. هغه قومي ډلې چې فکر کوي په دې سره به په خپلو اړوندو ایالتونو کې منځوي شي. دا په تیرو 1900 کلونو کې لومړی ځل دی چې پاکستان سرشمیرنه کوي. د پاکستان د اساسي قانون پر بنسټ دغه هیواد باید په هرو 1900 کلونو کې سرشمیرنه وکړي.
موږ په 2008 کال کې د سرشمیرنې د پیلولو لپاره مکمل چمتو وو، خو یو څو خواشینوونکې پیښې رامنځته شوې. د تیلو بیې لوړې شوې او مالي بحران راغی. په هماغه میاشت کې په پاکستان کې انفلاسیون 24-25% لوړ شو او ورسره صدراعظم بېنظیر بوټو ووژل شوه، او په 2009 او 2010 کلونو کې سیلابونه هم راغلل.
د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د سرشمیرنې مامورین کور په کور د خلکو سرشمیرنه پیل کړې ده. تمه دا ده چې ولس ورسره همکاري وکړي.
بھرپور طریقے سے اس مردم شماری کی مہم میں حصہ
زال ټولو خلکو غواړم چې د زړه له کومې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي، څو موږ د نفوس په اړه حقيقي معلومات ترلاسه کړو. موږ غواړو شمیرې شته واقعیتونه په رښتینې توګه څرګند کړي.
اسلام آباد د ورستی ځل لپاره په 1990 کال کې سرشمیرنه وکړه. په هغه وخت کې د پاکستان نفوس نږدې 180 میلیونه وښودل شو، خو اوس د احصایې کارپوهان په دې باور دي چې د دغه هیواد نفوس 200 میلیونه ته لوړ شوی ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
په داسې حال کې چې د سوریې جنگ 5 کال ته داخلیږي، د ملګرو ملتونو تحقیقاتي هیئت په جنگ کې په ټولو شاملو خواو باندې تور لګوي چې د جنگي جنایتونو مرتکب سوي دي. دوی په ارادي توګه په ملکیانو او په ملکي ودانیو باندې حمله کوي. د سوریې په باره کې د تحقیقاتو بین المللي مستقل کمیسون د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو شورا ته خپل وروستی رپورټ استولی دی. په دې باره کې خبریالی لیزا شلاین د جنیو څخه رپورټ لري.
په راپورت کې له بشري حقوقو نه سرغړونې او د شوو جنګي جنایتونو نه یادونه شوې ده چې په تیرو 2 میاشتو کې په درسته سوریه کې شوي دي. د بشري حقوقو پلویان وایي سوریایي قواوو او د دوی روسي انډوالانو د حلب ختیځ محاصره کړی او فرشي بمونې ورباندې اچولی دي، چې دا د دغه هیواد په ملکیانو باندې ډېرې بدغونې او دوامداره حملې دي. د تحقیقاتو د بین المللي کمیسیون رئیس نپالو په نهیرو وایي حتی نه یوازې اووی اعتماد د خلیج حلب د تاوتریخوالي له منګولو نه خلاص شوي دي. په نهیرو وایي
هندرز اف سیویلینز سو مینی دټ دوزنز سټیل ریمین انکاونټډ فور لاست دیر لایوز ان د بومبارډمنټس. Others perish due to the lack of even the
پسلګونو ملکانو چې په لسګونو لا تر وسه لا درکه دي په بمباریو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. نورې د روغتیایي خدماتونو د نه رسیدلو له کابل امر شوې دي. په نتیجه کې د حکومت د محاصرې تکتیکونه کامیاب شول. پنهرو زیاتوي چې ختیس حلب په کنډواله بدل شوی دی او ژوندي پاتې کسان مجبور کړی شوي دي چې خپل کور کلی پرېږدي او د نامعلومي راتلونکي سره مخامخ دي. د څرګنده کړه چې د حلب ټراژدي په درس هېواد کې تکرارېږي، په داسې حال کې چې په جنګ کې ټولې شاملې خواوې د ملکیانو په خلاف جنایتونو ته دوام ورکوي. په دغه راپورټ کې راغلی دی چې سوریایي قواوې په روغتونونو، ښوونځیو، د اوبو په ذخیرو باندې حملې کوي. راپورټ وایي یاغي قواوې د خلکو د اوسېدنې په ځایونو بې له تبعیض نه د هوانو ډزې کوي چې ډېر ملکیان وژني او معیوبوي. په راپورټ کې په تروریستي ډلو تور لګول شوی دی چې له تاوتریخوالي نه ډک عمل سرته رسوي، چې په دې کې بې له محاکمې نه اعدامونه او د ملکیانو نه د انساني سپر په حیث کار اخیستل شامل دي. پنهرو وایي دغه جنگ به دوام لري، ځکه په جنگ کې شاملې خواوې په دې عقیده دي چې دوی د پوځي لارې نه جنگ ګټلی شي. پنهرو بیا وایي
دی انکریزینګلی کمپلیکس کانفلیکټ is partially fueled by the involvement of external actors and the financial, material and other support they lent.
دا تر یو حده پورې پیچلې جنگ دی چې خارجي مداخله کوونکي ورته مالی، مادي او نورې مرستې په دغه جنگ کې شامل خواو ته رسوي. پنهرو وایي د دغه جنگ پای ته د رسولو یوازنۍ لاره چې په سلګونو زرو تنو پکې ژوند له لاسه ورکړی دی سیاسي روغه جوړه ده. د له غړو هیوادونو نه وغوښتل چې په جنگ کې شاملو خواو باندې له خپل نفوذ نه کار واخلي چې د جنگ له میدان نه یې د خبرو میز ته راولي.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګوزان د مخنیوي واکسین نه کېږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي، هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین وکړي او د خلج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
او اوس په مکړی څو لنډ خبرونه ته. د سردار محمد داود خان په نظامی روغتون د برید د تحقیق هیئت وایي داسې شواهد او سندونه نه دي ترلاسه سوي چې په برید کې د روغتون دننه د ډاکټرانو همکاري کول پکې ثابت سي. دغه هیئت وویل چې د استخباراتي مسایلو له امله به ځینې مهم معلومات شریک نه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت معاون او د تحقیق د کمیسیون رئیس هلال الدین هلال وویل د حملې لپاره د روغتون دننه کومه طرحه نه ده جوړه سوې او وایي د دې برید پلان د افغانستان بهر جوړ سوی و. د کندهار والی همایون عزیزی چې د جنوري په لسمه د کندهار د والی په میلمستون کې د عربي متحده اماراتو له ډیپلوماټانو سره یو ځای سخت ټپي سوی و، نن له فرانسې څخه کابل ته ستون سو او وایي ژر به کندهار ته ولاړ سي او خپل دنده به پیل کړي. والی همایون عزیزی وویل اوس روغ او جوړ دی او خپل دنده به له سره پیل کړي. د افغانستان پولیس او د استرالیا حکومت ویلي دي چې هغه استرالیایي ښځه چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې په کابل کې تښتول سوې وه خوشې سوې ده. د کابل د امنیې قومندانۍ د رویترز خبري آژانس ته ویلي دي دا ښځه د یوې غیر دولتي موسسې سره کار کاوه او پرون د سه شنبې په ورځ خوشې او په کابل کې د استرالیا سفارت ته وسپارل سول. د عراق حکومتي ځواکونو نن د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د دجلې په سند تیر سوی اوسپنیز پل یې نیولی دی. دغه پل چې د دجلې په سند تیر سوی د موسل ختیځه برخه د زاړه ښار سره نښلوي چې د اسلامي دولت یادایش په لاس کې دی. قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل، خو زموږ سره اوسئ چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 9:30 شب به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه این ساعت را با تفصیل خبرها آغاز میکنیم که قدیر مشرف آن را به توجه میرساند.
سلام شنونده‌های عزیز، شب همه شما بخیر. 4 سناتور دو حزبی ایالات متحده لایحه‌ای را به منظور اضافه کردن 2500 ویزا به افغان‌های پیشکش کردند که برای سربازان امریکایی کار کردند. روند توزیع ویزا به خاطر کمبود ویزاها به حالت تعلیق درآورده شده بود. سناتور جن شاهین طی اعلامیه اعلان داشته که بسیار ضروری است تا کنگرس به زودی اقدام کند تا صدور ویزاهای بیشتری تصویب گردد. در پیشکش این لایحه به کنگرس در کنار سناتور شاهین، سناتور جان مکین، جک رید و تام تیلرز سهیم بودند. بیش از 20 تن در پیوند به رویداد حمله بر شفاخانه شهید سردار محمد داود بازداشت شده و تحت تحقیق قرار دارند. جنرال هلال الدین هلال، معین کشف و استخبارات استراتژی وزارت دفاع افغانستان و رئیس کمیسیون بررسی حمله بر شفاخانه سردار داود خان، روز چهارشنبه در رابطه به حمله از کدام کشور خاص نام نبرد، اما به خبرنگاران گفت که نظر به شواهد این حمله دهشت افغانی در بیرون از افغانستان طراحی شده است. بیشتر گزارش‌های مبنی بر همکاری برخی از درون شفاخانه با مهاجمان پخش شد، اما با گفته رئیس کمیسیون بررسی این رویداد تا کنون شواهد و مدارکی در این زمینه به دست نیامده است. مقام‌های امنیتی افغان و حکومت استرالیا تایید کردند که یک زن امدادرسان استرالیایی از چنگ آدم‌ربایان در افغانستان آزاد شده است. مردان مسلح ناشناس آن زن را در ماه نوامبر سال گذشته از منطقه قلعه فتح‌الله شهر کابل ربوده بودند. مقامات امنیتی افغان گفتند که او در یک ماموریت نیروهای امنیتی افغان از چنگ ربایندگان آزاد گردیده و جزئیات بیشتر در مورد چگونگی رهایی وی بعداً نشر خواهد شد. 200 زندانی افغان که در ایران زندانی بودند روز سه‌شنبه از سوی مقامات ایرانی به مقامات افغان تحویل داده شدند. مقامات افغان گفتند این موضوع بر اساس توافقنامه‌ای که میان ایران و افغانستان صورت گرفته انجام شده است. عزیز احمد سرباز، رئیس سارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی لوی سارنوالی افغانستان، میگوید آن افراد از سوی حکومت ایران به جرائم مختلف از جمله انتقال مواد مخدر و سرقت بازداشت شده بودند. آن افراد که همه‌شان مرد هستند در زندان‌های مشهد، تربتجام، چناران و وکیل‌آباد ایران محبوس بودند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. سه جنگجو اسلامگرا که از جانب محکمه نظامی پاکستان به جرم دخالت در کشتن سربازان و افسران پلیس محکوم به مرگ شده بودند، روز چهارشنبه در یک زندان در مرکز پاکستان اعدام شدند. اردوی پاکستان با بیان این مطلب اعلان داشته که آن جنگجویان با طالبان پاکستان و گروه افراطی حرکت جهاد اسلامی مرتبط بودند. حکومت پاکستان پس از برطرف کردن ممنوعیت اعدام بر تعقیب حمله طالبان در دسامبر سال 2014 بر یک مکتب در پشاور، تلاش می‌ورزد جنگجویان مظنون اسلامگرا را در محکمه‌های نظامی محاکمه کند. نیروهای نظامی عراق روز چهارشنبه به مسجد جامع شهر کهنه موصل نزدیک شدند. حیدر علی‌آبادی صدر اعظم عراق می‌گوید که عملیات نظامی برای تصرف آخرین پایگاه گروه داعش در عراق وارد مرحله نهایی خود شده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
نیروهای نظامی توجه بیشتر خود را برای تصرف پل آهنین که شرق موصل را با شهر کهنه وصل می کند معطوف داشتند. خبرنگاران و جنگجویان از درگیری شدید در اطراف میوزیم شهر موصل خبر داده می گویند که یک حمله کننده انتحاری موتر مملو با مواد منفجرش را در نزدیکی میوزیم آن شهر انفجار داده است. درگیری شدید موصل که بیشتر به جنگ کوچه به کوچه تبدیل شده به نظر می رسد وارد مرحله نهایی در آن شهر شده است.
تازه ترین خبرها از عراق هاکی است که نیروهای اردوی عراق توانستند پل آهنین که شرق موصل را با شهر کهنه وصل می کند تصرف کنند. سه محکمه فدرال امریکا احتمالاً امروز چهارشنبه برای جلوگیری از عملی شدن فرمان اجرایی دوم رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر لغو ویزای ورود شهروندان شش کشور عمدتاً مسلمان نشین به امریکا تصمیم می گیرند. صدای امریکا گزارش می دهد که وکلای درگیر در سه قضیه جداگانه که علیه فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ به محکمه های فدرال شکایت کرده اند امیدوارند امروز چهارشنبه یک روز قبل از اجرایی شدن این فرمان حکم تعلیق را از محکمه ها دریافت کنند. در فرمان جدید اجرایی آقای ترامپ که قرار است فردا پنجشنبه عملی شود، کشورهای ایران، سوریه، لیبیا، سودان، سومالیا و یمن شاملند. صدر اعظم هلند میگوید انتخابات پارلمانی کشورش میتواند به جهان نشان دهد که آنچی وی آن را نو نادرست عوامگرایی میخواند میتواند متوقف شود. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مارک روته روز چهارشنبه حین انداختن رای به خبرنگاران گفت انتخابات هلند پس از نظرسنجی برای خروج برتانیا و انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده سومین انتخابات است و فرصتی برای یک دموکراسی بزرگ مانند هلند می باشد تا این نوع نادرست عوام گرایی را توقف دهد. انتخابات پارلمانی هلند که صبح چهارشنبه آغاز شد، بر اساس تازه‌ترین پیش‌بینی‌ها، حزب بر سر اقتدار صدراعظم آن کشور تاکنون از 150 کرسی بین 24 تا 28 کرسی را از آن خود کرده است. خرت وایلدرز، رهبر حزب عوامگرای راست که مفکوره ضد اسلامی دارد، تاکنون جایگاه دوم را دارا می‌باشد.
و خبر آخرم این که تیم ملی کرکت افغانستان ملی پوشان آیرلند را در نخستین رقابت 50 اووره با تفاوت 30 دو شکست داد. تیم ملی کرکت با بردن شیروخت نخست به میدان رفت و در 50 اووره تعیین شده با از دست دادن 7 بازیکن 292 دو کسب کرد. رحمت الله و نورعلی زدران هر یک با کسب 78 و 51 دو در تعیین این هدف به تیم آیرلند نقش کلیدی را بازی کردند. تیم آیرلند هدف 293 دوش را پوره نتوانست و در 46.5 اوور با از دست دادن تمام بازیکنان خود به کسب 262 دوش موفق شد. قرار است افغانستان 4 رقابت دیگر یک روزه و یک تست 4 روزه را با آیرلند در میدان هند انجام دهد. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 100.5 و موج متوسط 1296.
و حالا می پردازیم به گزارش این بخش خبری. رئیس جمهور افغانستان تایید میکند که هنوز فرهنگ حاکمیت قانون در افغانستان وجود ندارد و قدرتمندان خود را بالاتر از قانون میدانند، اما او تاکید کرد که نظام قضایی افغانستان باید اصلاح شود و در کار این قوا نه مداخله میکند و نه به کسی چنین اجازه را خواهد داد. خیرالله رسولی با جزئیات بیشتر در این مورد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ختم سیمینار قضایی استر محکمه این کشور گفت که برای ایجاد ثبات سیاسی لازم است که محاکم عادلانه وجود داشته باشد، زیرا به باور وی ضعف قانون سبب می شود که مردم برای حل مشکلاتشان به سوی مسائل قومی، گروهی و جای دیگر مراجعه کند. با گفته رئیس جمهور این مسئله سبب ایجاد تقابل و به میان آمدن فرهنگ بی‌عدالتی می شود. همچنان رئیس جمهور تاکید کرد که توافق صلح چوکات مصالحه را ایجاد می کند و زمان دوام می‌یابد که یک نظام عدلی و قضایی قوی وجود داشته باشد تا عدالت رعایت گردد. آقای غنی با اشاره به تفکیک که قوای سه‌گانه بر اساس قانون اساسی افغانستان گفت که تمامی راه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه به قوای قضایی ختم می‌گردد و نقش کلیدی در ثبات سیاسی دارد. اما او تایید کرد
دی قانون انانه لرو خود قانون ده حاکمیت
ما انانه قانون داریم، اما انانه حاکمیت قانون ما ضعیف است. قدرتمندان اکثرا منافع و خواهشاتشان را به عوض قانون ترجیح می دهند. امروز نیز مردم از ضعف حاکمیت قانون شکایت می کنند و شکایتشان بجا هست. رئیس جمهور افغانستان با اشاره به استقلال قوای قضایی تاکید کرد که رهبری دولت به امور قضا دخالت نکرده و ندارد و به کسی این اجازه را نیز نخواهد داد. اما به باور وی استقلال یک دستگاه به معنای عدم پاسخگویی نیست، بلکه به دلیل اهمیتی که عدالت و اجرای قانون دارد، باید دستگاه قضایی به مردم و ادارات مربوط جوابگو باشد و کارهایش را با روحیه همکاری و شفاف انجام دهد. در همین حال غلام حسین ناصری عضو کمیسیون تقنین ولسی جرگه افغانستان سخنان رئیس جمهور را در بخش ضعف حاکمیت قانون تایید کرد. اما آقای ناصری به صدای امریکا گفت که مستقل بودن قوای قضاییه شعار بیش نیست.
حرفی است که ادعا میشه. از لحاظ سیاست اعلامی بسیار خوب است و میتونه به عنوان به اصطلاح یک فرایند و خوراک داخلی و بین المللی نگاه سیاسی حقوقی قرار بگیره. ولی واقعیت قضیه در عمل متاسفانه کاملا قضیه برعکس است. مستقل نیست قوه قضاییه، هیچ وجه تحت نفوذ حکومت تحت نفوذ رئیس جمهور است.
به باور آقای ناصری، با توجه به اینکه رئیس جمهور قاضی القضات و اعضای شورای عالی استر محکمه را انتخاب و برای تایید به ولسی جرگه میفرستد، نفوذ و مداخله قوای اجرایی در رأس رئیس جمهور در این قوه نیز بیشتر است که همین مسئله یکی از عوامل ناکامی قوای قضاییه به شمار می آید. ودیر صافه استاد حقوق پهندون کابل نیز مستقل بودن قوای قضاییه را خیالی خواند و گفت که تنها روی کاغذ این مسئله وجود دارد، ولی در عمل چنین کار ممکن نیست. با گفته ای آقای صافی، ابزار و فضایی که استقلال قوای قضاییه را تضمین می‌کند در افغانستان عملی نیست، زیرا رئیس جمهور در رأس سه قوه قرار دارد و خامخا قوای قضاییه تحت تأثیر قوای اجراییه قرار می‌گیرد. این استاد دانشگاه افزود در صورت استقلال قوای قضاییه حفظ می‌گردد که مانند اردن قاضی القضات از طریق انتخابات به استر محکمه راه یابد.
تمام اعضای شورای عالی قضایی که 9 نفر است، اونا از طرف تمام قضات کشور در یک مجمع رای میگیرن و انتخاب میشن که در اون صورت در تقرر از او قوه اجراییه رئیس دولت رئیس حکومت قطعا رول نمیداشته باشه. اون رو میتونن که باز استقلال خود نسبتا نگاه بکنن در برابر حکومت.
با این همه رئیس جمهور افغانستان بر اصلاحات گسترده و کمپیوتری شدن سیستم های کاری و دوسیه های قضایی این کشور تاکید کرد و گفت این کار سبب می شود که جلب کارشکنی ها گرفته شود و زمینه پیگیری دوسیه ها در هر مقطعی برای مردم و نهادهای مربوط فراهم شود. رئیس جمهور غنی هشدار داد کسانی که در اجرای فیصله های قانونی کارشکنی می کنند در هر جایگاهی که باشند خائن شناخته می شوند و به گفته وی از جمله افرادی که به نظام و مردم ضرر می رسانند مانند گروه های تروریستی شمرده خواهند شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، متخصصین آب هشدار می دهند که آبهای آشامیدنی شهرهای کلان افغانستان که از ذخایر آبهای زیرزمینی استفاده می شود از لحاظ کمی و کیفی مورد تهدید قرار دارد. کارشناسان می گویند که باید هر چه زودتر راه حل و بیرون رفت از این مشکل جستجو گردد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید.
متخصصین مسائل آب امروز در یک نشست تخصصی مشکل آب آشامیدنی سیی و همچنان تهدیدها علیه آبهای زیرزمینی شهرهای کلان افغانستان از جمله کابل را به بررسی گرفتند. این متخصصان بر مبنای یافته‌های تحقیقات خود ابراز داشتند که آب‌های آشامیدنی کلان شهرهای افغانستان سخت با تهدید مواجه است و باید از همین اکنون راه حل جستجو گردد. انجینر محمد نعیم توخی، رئیس هیدروجیولوژی وزارت انرژی و آب، گفت افغانستان با موقعیت جغرافیایی که دارد از قبل با کمبود آب مواجه بود و منابع آب هم فقط همین بارندگی‌ها برف و باران تشکیل می‌دهد. انجینر توخی افزود که ازدیاد نفوذ در شهرها، ساختمانها و بلندمنزلهای خودسر، استفاده بی‌رویه از آب، نبود فاضلاب، نبود چاهای معیاری سپتیک باعث شده است که آبهای زیرزمینی بزرگ شهرهای افغانستان از لحاظ کمی و کیفی مورد تهدید قرار بگیرد. آقای توخی ادامه وضعیت کنونی را تکان دهنده خواند.
اگر این سطح آب به اون نقطه برسد از اثر استفاده بی رویه بدون صرفه‌جویی، طبقات آبدار ما و شما که ما برای شک به فیر میگیم تخلیه میشود و ما دیگه آب نداریم در شهر کابل. اگر به این شکل استفاده از آبهای زیرزمینی ادامه پیدا بکنه، فکر میکنم که چند سال بعد این قصرهای شیشه‌ای کابل همش تخلیه خواهد بود و قابل زندگی شهر نخواهد.
انجینر حمیدالله یلانی، رئیس شرکت دولتی آبرسانی که مسئولیت ارائه خدمات آبرسانی و تنظیم فاضلاب در تمام مناطق شهری و نیمه شهری کشور را به عهده دارد، گفت از خدماتی که شرکت آبرسانی تا حال به مردم ارائه کرده است رضایت ندارد. با گفته انجینر یلانی، تاکنون تنها 20% نفوس شهرهای افغانستان از خدمات این اداره مستفید می باشند. آقای یلانی با سهم شرکت آبرسانی در ملوث شدن آبهای زیرزمینی یادآوری نمود و گفت
تضمین کننده آبهای زیرزمینی است مسئله فاضلاب است که متاسفانه در افغانستان ما نداریم خدمات فاضلاب و اگر در دنیا انگوش شمار حساب بکنیم شاید انگوش شمار مملکتی باشیم و انگوش شمار پایتختی باشد کابل که ما در اینجا فاضلاب نداریم و نداشتن فاضلاب یک بهانه بسیار آسان برای ملوث شدن آبهای زیرزمینی است. ما در کمبود از اون مواجه هستیم.
افغانستان یگانه کشوری است که تمام کلان شهرها حتی پایتختش فاضلاب و کانالیزاسیون ندارد. یافته های این متخصصان نشان می دهد که افغانستان علاوه بر اینکه دارای منابع محدود آبی است، همین حالا اضافه برداشت از ذخایر آب زیرزمینی هم دارد. با باور کارشناسان آب، اعمار بندهای متوسط و کلان نیاز به زمان بیشتر دارد و در پهلوی آن بودجه و هزینه گزاف را نیز نیاز است. بنابراین در کوتاه مدت لازم است که از تدابیر پیشگیرانه چون صرفه‌جویی از استفاده بی‌رویه از آب، ذخایر زیرزمینی و غیره استفاده بهینه شود. این نشست رسانه‌ای به منظور آگاهی‌دهی و سمدهی افکار عامه در مورد مشکل آب از جانب انجمن اجتماعی ژورنالیستان شمال افغانستان و با همکاری اداره انکشاف آلمان تدبیر یافته بود. با باور سازمان دهندگان، کمبود آگاهی از وضعیت آب بخشی از مشکل می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa
و در آستانه نشست مشاور امنیت ملی با مقام های پاکستانی در بریتانیا که جهت برطرف سازی تنش ها بین دو کشور با میانجی بریتانیا صورت گرفته، ولسی جرگه افغانستان اعتراض نامه را به سازمان ملل فرستاد. سحر عظیمی مصاحبه با جنرال نظیف زکی نماینده مردم در ولسی جرگه داشته و در آغاز از وی در رابطه به پیامد های این اعتراض نامه پرسیده است.
سال آخر اما مداخلات آشکارا در امور داخلی افغانستان، در امور امنیتی افغانستان داره، حتی به ده ها متر پیشروی در خاک ما کردن. بارها از طریق دیپلماسی و از طریق دیپلماتیک بر اینها گفته شد، سفیرشان احضار شد، شادافیرشان به وزارت خارجه برشان گفته شد که در ما کشور همسایه هستیم، ما با بعدتان نیستیم، شما مداخله نکنید. در حالی که این همه دنیا میفهمه که سالهای سال پاکستان به افغانستان مداخلات داشته، در پایگاه های تروریست ها در پاکستان هست، از اون تجهیز میشن، چی در گذشته طالبا بود، چی دیگه مخالفین بود، همه گزی ها تربیه میشن، بعد به خاک افغانستان تخریب و به آدم کشی مردم افغانستان اعزام میشدن که بارها گفته شد، اما اینا هیچ نشنیدن. و مردم افغانستان همیشه خواهانی از این بود که باید ما به سازمان ملل متحد شکایت کنیم، چون ما کشوری ما مزوی سازمان ملل متحد است.
با توجه به برخوردهای اخیر پاکستان، بسته شدن مرزها، شما فکر نمی‌کنین پاکستان نشان میده که اصلا هیچ ابا و ترسی نداره در مقابل کارکرد و عملکردهای حکومت افغانستان؟ آیا فکر میکنین این شکایت نماها نتیجه خواهد داشت در آینده یا خیر؟
بله، ما میفهمیم که از ما مردم هیچ اثری به پاکستان نمیگذاره، به خاطر که پاکستان یک کشوری اتمی است. به او اساس بود که گپای ما را نشنید پاکستان، کوتاه آمد، سرحد بند کرده. امروز نرخ مواد غذایی در افغانستان مسجد کابل میبینم بلند رفته، مردم غریب و بیچاره ما با مشکلات مواجه هستند، سرحد بسته شده، امی فعلا به راکت پراگنی داره بالای کنر اول فعالی هم مرد پاکستان، و همچنان به ده ها موارد دیگه که فعلا علیه افغانستان و در جریان توطیه ساختن و در جریان دید که باید چه قسم گروپ ها را تربیه کنه، باز به افغانستان در این فصل بهار که شروع میشه روان کنه، باز وضعیت امنیتی ما خو هر لحظه شکننده است، باز هم از بد بتر بسازه. به این اساس بود که ما دیگر یگانه مرجعی که در جهان بر رسمیت شناخته شده و قبول شده است و در سطح دنیا شناخته شده است و گپای از او تصمیمهای از او همیشه نتیجه مثبت داده، سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد است که مسائل امنیتی جهان را بررسی میکنه، زیر پوشش خود داره. اگر این را بررسی نکنه، شاید افغانستان یک سوریه دیگه ساخته شود، شاید افغانستان یک موسیل دیگه شود. بالاخره اگر افغانستان وضعیت بدتر شود نداشته باشد، آیا در جهان 11 سپتامبر باز تکرار نخواهد شد؟ باز حوادث دیگه همچون تکرار نخواهد شد؟
و به عنوان سوال آخر، به نظر شما گزینه افغانستان برای رهایی از تشنج های موجود توسط پاکستان بر علاوه شورای امنیت ملی در سازمان ملل متحد، دیگر چه گزینه خواهیم داشت در آینده؟
تقاضای ما همین بوده که از راه صلح و مذاکره، از راه دیپلماتیک، از راه این که کشورهایی که دوست هستن، تحصیل گذار هستن بالای پاکستان، باید اینا بشینن با هم گپ بزنن، باید موضوع افغانستان هم آجندای اول خود بگیرن و این فکر نکنن که اینا در داخل چار جغرافیای خود در امن و امان هستن. این بفهمن که اگر افغانستان باز بعد امن میشه، از این که بدتر شوه و از این که وضعیت خراب شوه و ولایت های سقوط کنن، میره بفهمن که با کشورهای خودشان خطر مواجه است، متوجه خودشان هم است. باید ما را کارمون فقط همین که از تمام دنیا، از تمام کشورهای همسایه‌ای که خوب هستند، از تمام کشورهایی که سر پاکستان تاثیرگذار هستند، همش خواهش کردیم و خواهش میکنیم که اینا سر موضوع افغانستان فکر کنن. این مهم نیست که یه از کدام جغرافیا است، یه از افغانستان است، یه از ما که در سوریه و فلسطین همی حالت است، ما چقدر متاثر هستیم. در هر کشور دنیا که انسان بشر کشته میشه و بناحق بیجا میشن و آواره میشن و به دشته ها و به کوه ها متواری میشن، ما متاثر میشیم. همه تو مردم جهان هم در قبال افغانستان باید بفهمن، درک کنن که ما انسان هستیم، ما بشر هستیم.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
در ادامه گزارش ها، قمندانی ماموریت قاطی مستقر در ولایت نگرهار نیروهای امنیتی افغان را در این ولایت در برابر داعش مجهز می سازد. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای امریکا گفت که برود چهارشنبه مشاوران ارشد قمندانی ماموریت قاطی در دیدار مقامات بلندپایه این ولایت بر تعهدات و تداوم همکاری های نظامیشان تاکید ورزیدند. به گفته خوگیانی، مشاوران ماموریت قاطی و قمندانان سکتور امنیتی در ننگرهار گفتند که نیروهای مشترک افغان را تجهیز میکنند. مشاوران قماندانی ماموریت قاطی در ننگرهار با منصوبان امنیتی زون شرق نشستی داشتند و گفتند که ما نیروهای امنیتی را اکمال میکنیم که در نتیجه این تجهیز و اکمال در برابر گروه های داعش و طالبان خوب بجنگند و همچنان بر علاویان از آنها حمایت هوایی نیز میکنیم. در همین حال خوگیانه گفت که حملات هوایی تیارات بدون سرنشین ماموریت قاطی در ولایت ننگرهار مؤثر بوده و بیشتر اوقات پناهگاه‌های داعش را در مناطق کوهستانی و صوب العبور هدف قرار داده است. حضرت حسین مشتقیوال سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار گفت دیشب نیز در اثر چهار حمله هوایی تیاره بی پیلو در ولسوالی چین این ولایت چندین داعشی به شمول ادبای خارجی کشته شدند. با گفته مسئولان امنیتی ننگرهار، همچنان برای بهبود امنیت شهر جلال آباد صبح امروز عملیات ویژه تصفیه در نقاط آسیب‌پذیر این شهر آغاز شده است. این عملیات از ناحیه ششم شهر که به نام نجم الجهاد مسمی است آغاز شده است. دفتر والی ننگرهار گفته است نقاط شهر که بعضی اوقات در آن رویدادهای امنیتی رخ داده است تحت مراقبت و بررسی ارگانهای امنیتی و کشفی قرار خواهد داشت.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی بود. پاکستان پس از تقریبا دو دهه احصایه‌گیری نفوسش را آغاز کرده است. این سرشماری از لحاظ سیاسی نقطه عطف در اصلاحات بعدی به سطح کشور پنداشته می شود. فواد لامه با شرح این مطلب.
نفوذ پاکستان سریعاً در حال رشد بوده و اکنون با حدود 200 میلیون نفر در آن ششمین کشور پرنفوذ جهان شمرده می شود. آخرین باری که در پاکستان احصایه‌گیری عمومی صورت گرفته بود سال 1998 میلادی بود، اما اخیراً طی چند سال نفوذ شماری به دلایل مشاجرات سیاسی روی آن به تأخیر افتاد. اما رئیس کمیسیون احصایه‌گیری پاکستان دلیل این تأخیر را چیز دیگری عنوان کرد.
ما در سال 2008 میلادی کاملا آماده احصایه‌گیری بودیم، اما در آن وقت ما با یک رشته رویدادهای ناگوار برخوردیم. از بحران مواد سوخت و بحران مالی شروع تا بلند رفتن سطح تورم پولی تا 24 و 25% در پاکستان. بعداً بنظیر بوتو صدر اعظم پیشین ترور شد و سپس در سال 2009 و 2010 سیلاب‌ها نیز جاری شد.
این سرشماری 70 روز طول خواهد کشید، 180 میلیون دلار هزینه خواهد داشت و برای پاکستان که در آن فساد و اداره غیر مؤثر وجود دارد آزمون بزرگی خواهد بود. بیش از 300 هزار نفر در آن موظف بوده و 55 میلیون فرم مهیا شده است. نظامیان پاکستان فرمهای جداگانه ایرانی تقسیم خواهند کرد. حکومت تاکید می‌ورزد که در این احصایه‌گیری هر کس شمارش خواهد شد، حتی مهاجرین قانونی و غیر قانونی.
تمام مردم بدون در نظر داشت ملیتتان یا وضعیت قانونیتان سرشماری می‌شوید. هر کس، خواه شما یک مهاجر غیر قانونی باشید، خواه یک تبع خارجی با اسناد قانونی باشید یا هم یک پاکستانی اصیل، تمام مردم احصایه‌گیری خواهند شد.
نتایج سرشماری اساسی برای اصلاح مرزهای سیاسی، تخصیص کرسی‌های پارلمانی و تعیین سهم ایالات در بودجه فدرال را تشکیل خواهد داد. گمان می‌رود که قدرت سیاسی ایالت پنجاب به دلیل بلند نرفتن میزان نفوذ آن کاهش یابد.
من از مردم می‌خواهم که با خلوص نیت در این سرشماری سهم بگیرند تا ما بتوانیم در مورد نفوس کشور خود معلومات دقیق و موثق به دست آوریم. می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که ارقام این احصایه بازتاب حقیقی واقعیت‌های جامعه باشد.
بلوچ‌ها نیز در هراسند که به دلیل افزایش تعداد پشتون‌ها در ایالت بلوچستان، من جمله افغان‌های مهاجری که تشخیص هویت ملی‌شان در آنجا دشوار می‌باشد، بلوچ‌ها در ایالت خودشان ممکن اقلیت تشخیص شوند. همچنان مسئولان احصایه‌گیری گفتند که اردوی پاکستان در این سرشماری نقش ناظر خواهد داشت. ملل متحد از بابت نقش موازی اردو در جمع‌آوری معلومات ابراز نگرانی کرده است. از سوی دیگر در فرمه‌های احصایه‌گیری از جمله 74 زبان مروج در پاکستان فقط 9 زبان درج است که این نکته انتقادها را برانگیخته است. برای نخستین بار در این سرشماری نفوس جنس سوم یا مخنث‌ها نیز معین خواهد شد. بر علاوه مقامات امیدوارند که تصویر روشنی از نفوس اقلیت‌های مذهبی را نیز به دست آورند.
و از یک سال به این سو اتحادیه اروپا توافقنامه را با ترکیه امضا کرده است که بر اساس آن در بدل 6 میلیارد دلار کمک ترکیه باید جلوگیری از سرازیر شدن پناهجویان را به یونان بگیرد. شرح بیشتر گزارش انری رجول را تقدیم شما می کنم. یک فابریکه متروک در حومه شهر آتن در یونان مسکنی برای تقریبا 600 پناهجو شده است که بیشترشان از افغانستان، سوریه و پاکستان می باشند. این تعداد جمع تقریبا 60,000 پناهجوی می باشند که از یک سال به این سو از زمانی که سرحدات کشورهای بالقان به سوی کشورهای اروپای غربی مسدود شد در کمپ‌ها بدون سرنوشت باقی ماندند. گروه های امدادرسان اتحادیه اروپا را در ترک مسئولیت هایشان متهم می کند. دکلان بری از گروه دکتران بدون سرحد که از بروکسل با صدای امریکا صحبت می کرد گفت که
certainly when we're on the ground treating the patients and we're seeing the suffering that is
یقیناً زمانی که ما بیماران را تداوی می‌کنیم ما شاهد درد و رنج آنان هستیم که در نتیجه معامله ترکیه با اتحادیه اروپا به میان آمده است. ما این را یک موفقیت نمی‌دانیم، از نظر انسانی یک ناکامی و شکست است.
بری علاوه کرد که شرایط موجوده اثرات چشمگیری را بر صحت پناهجویان بر جا می‌گذارد.
When these refugees are detained and held in camps, so we're seeing an awful lot more people with
زمانی که این پناهجویان بازداشت شده و در کمپ‌ها نگهداری می‌شوند، ما شاهد اختلالات روانی عمیق در نزد زیاد از این افراد هستیم که مشکلات صحی، اختلالات روانی پس از حادثات، اضطراب و افسردگی شامل آن می‌شود.
اما مقام‌ها در اتحادیه اروپا می‌گویند که با مبارزه علیه قاچاقبران انسان زندگی صدها تن نجات داده شده است. دیمیترو افرمانپولیس کمیشنر اتحادیه اروپا در امور مهاجرین هفته گذشته والیان 5 جزیره یونان را میزبانی کرد که در خط مقدم بحران قرار دارند.
پرین اپو انا پری بحران اوتن پری بو 10000 آنتروپی پرنگن اپو تین ایتونیکی ترکیه سی اروپایکو ادپوس تورا یت پری.
نتایج مثبت است، زیرا شمار ورود پناهجویان به گونه چشمگیر در مقایسه با سال گذشته که 10000 تن با عبور از ترکیه وارد کشورهای اروپایی میشدند کاهش یافته است. این شمار در حال حاضر به 60 تن در روز میرسد، تعدادی که می شود با آن به آسانی رسیدگی کرد.
دیمیتریس افرموپولیس از کشورهای اتحادیه اروپا خواسته است تا انتقال پناهجویان را سرعت ببخشند. فرانسه روز گذشته قرارداد را امضا کرد که بر اساس آن 500 پناهجوی سوری را از لبنان به آن کشور می پذیرد.
در این حال وزیر خارجه ترکیه هشدار داده است که موضوع پناهجویان در حال با خطر مواجه است که اتحادیه اروپا اعطای ویزای مسافرت آزاد را به شهروندان ترکیه به تأخیر انداخته است. اخذ ویزای آزاد برای شهروندان ترکی بخش از معامله ترکیه با اتحادیه اروپا است. این در حال است که بروکسل از انقره می خواهد تا نخست قوانین ضد دهشت افغانی آن کشور را اصلاح کند.